صدیقی دوستانو دا یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغان ولسمشر سره په نوې ډلی کې له کتنې وروسته د هند صدر اعظم وایي هند د افغانستان د سولې له پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي او د سیمې هیوادونو باید له تروریزم سره رښتینې مبارزه وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کتنو په اړه هم جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ. خودر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. هند وایي نوی ډلی د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ویل چې د تروسی ډلو د پټنځایونو پر ضد جدي اقدامات وکړي او د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې له 120 ورځو بندیز وروسته بیا د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه کډوال مني، خو په ورته وخت کې پر ایراني کډوالو د هغو هیوادونو پر وګړو نوي قیدات ولګول چېرته چې خطر ویني. د خبرونو تفصیل. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په یو ورځني سفر نوې ډلی ته لاړ او هلته د هند پر صدر اعظم سربیره د هیواد له نورو چارواکو سره وکتل. د ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی د لیدنې په اړه له ارګ څخه خپره شوې اعلامیه وایي چې د هند صدر اعظم په دې لیدنه کې د سیمې پر هیوادونو ټینګار وکړ چې باید د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي او د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې دواړو مشرانو د جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د سولې او ثبات یو ښه فرصت وبلل او د دې ستراتیژۍ امریکې ډلې مهم وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې چارواکو ته ویلي چې پاکستان د امریکا او نورو لورو سره په شریک کار د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول لوبولی شي. ټیلرسن د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي، د دې هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر بجوا او نورو لوړپوړو مقاماتو سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ټیلرسن د پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې د ولسمشر ټرمپ هغه پیغام تکرار کړ چې پاکستان باید د هغو وسلوالو ترهګرو د بشپړ له منځه وړلو لپاره چې د دې هیواد له خاورې استفاده کوي خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په افغانستان کې د طبي پیښو جګړو له امله د بېځایه شو کسانو شمیر لوړ شوی دی. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال وویل چې په دې برخه کې جدي ګامونو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو دو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 900,000 کسان په افغانستان کې بېځایه شوي دي. ملګرو ملتونو هم ورته شمیرې تایید کړي دي او د دې کسانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خبرونه له ازادي رادیو اورای. په امریکا کې د امنیتي څېړنو یوه اداره وایي روسیا او د پخواني شوروي تر واک لاندې هیوادونه د هغو بهرنیو وسلوالو لوی سرچینې دي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په لیکو کې جنګیږي. د سوفان ګروپ په نوم د دې تحقیقاتي ادارې په راپور کې چې د سه شنبې پورې سپور شو ویل شول چې کله چې په 2014 کال کې د داعش ډلې خپل فعالیت اعلان کړ، د نړۍ له 110 هیوادونو څخه 40,000 بهرني جنګیالي د سیمې ته ورغلل. دوه کاله مخکې سوفان ګروپ اټکل کړو چې تنزانیا او سعودي عربستان په عراق او سوریه کې د بهرنیو وسلوالو لوی سرچینې دي او روسیا تر دوی وروسته ده. خو اوس دا ډله وایي چې د پخواني شوروي اتحاد د هیوادونو څه باندې 8,000 زیات سخت دریزي عراق او سوریه ته تللي او په دې هیواد کې یوازې 3,410 تنه د روسیې د نارامه قفقاز د سیمې اوسیدونکي دي. د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې له 120 ورځو بندیز وروسته بیا د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه کډوال مني، خو په ورته وخت کې پر ایراني کډوالو او د هغو هیوادونو پر وګړو نوي قیدات ولګول چېرته چې خطر ویني. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د ادارې مشر جنیفر هایګنز ویل د امریکا د خلکو امنیت ورته لومړیتوب لري. د امریکا د حکومت د نویو قیودات لمخې د ایران په ګډون د عراق، مصر، لیبیا، مالی، شمالي کوریا، سومالیا، جنوبی سودان، سوریې او یمن د وګړو د کډوالۍ اسناد به د استخباراتي او امنیتي ادارو لخوا د نوي ورځو په ترڅ کې څېړل کیږي. د سږني کال د سپتمبر میاشت تر دېرشمې په متحده ایالاتو کې ټول 350,000 او 1,000 کډوال منل شوي دي چې 2,000 او 150 د عراق، ایران، سومالی او سوریې اتبادی. د سایبری بریدونو یوې نوې څپې د سه شنبه پر ورځ د اوکراین د لوی نړیوال هوایي ډګرونو مرکز کیف د مترو او د روسیې د دریو رسنیو کمپیوټرونه پنهه کړل. په متحده ایالاتو کې بیا د داسې کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو حکومت د کمپیوټر کارونکو ته خبرداری ورکړی دی چې د داسې سایبری بریدونو د دفاع لپاره تدابیر ونیسي. د دې سایبری برید په نتیجه کې چې د رانسم ویئر په نوم کمپیوټر ضد وایروس په واسطه کیږي، کمپیوټرونه تړل کیږي او اغیزمن کیږي او د بیا پرانستلو او فعالولو لپاره له کارونکو اشخاصو، کمپنیو او ادارو څخه د پیسو غوښتنه کیږي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هند صدر اعظم وی د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له هر ډول هڅو ملاتړ کوي. نریندرا مودی دا خبره پرون په نوی ډیلی کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې پر مهال وکړه. په روانه خبرونه کې دا هم ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه خبره کړې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې د پاکستان سیاسیونو او پوځي مشرانو ته ویل چې د تروریزم د پټنځایونو د منځه وړلو لپاره باید جدي اقدامات وکړي. د بشري حقونو ډلې اندېښنه څرګندوي چې ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریې خونړۍ جګړې ته استوي. ملګري ملتونه په افغانستان کې څه ډول رول لوبوي او هڅې څومره د قدر وړ دي؟
په دې برخه کې تر ټولو وړاندې مسؤلیت زموږ دی. اما دوی چې یو معتبره هستې، هغوی همیشه په افغانستان د حکومت د ملتونو او فعالیتونو ملاتړ کوي.
دا ولسمشر د دې فرمان پړه خلک بلابل نظرونه لري چې د پاکستانی لاریو چې افغانستان ته د پاکستانی لاریو د بندیدو په اړه یو ورکړی دی.
په دې سر کېدلی شي چې هغه تروسی دلی شي تورخم له سرحده دې خوا راوړي افغانستان ته، نو د هغې به مخنیوی وشي دې کار سره.
ازادي او اوریدونکي اونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې حکومت او د دې هیواد 1.2 میلیارد د هندي وګړي به په ټولو برخو کې د هوسا او آباد افغانستان په خاطر د افغانستان له دولت او خلکو ملاتړ وکړي. نریندرا مودی پرون په نوې ډیلی کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او د سیمې له هیوادونو یې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد رښتینې مبارزه وکړي. افغان ولسمشر د ورځني سفر په موخه د هندوستان پلازمینې نوې ډیلی ته پرون تللی و او هلته د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تفصیل له اجمل اندورو.
ارګوایی له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید د ترهګرۍ سره صادقانه مبارزه وکړي او د تروریستانو امن پټنځایونه له منځه یوسي. د ارګ په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو په لیدنه کې د هند صدر اعظم د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ټویټر د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه خوښي ښودلې، ویلي دي چې له نوموړي سره یې په مسلو هر اړخیز بحث کړی. د جرمني خبري اژانس د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان راویش کومار له خولې وایي چې ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی د دوه اړخیزو همکاریو او په سیمه او نړۍ پورې په تړلو بیلابیلو مسلو خبرې کړي او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ورکاوي ټینګار کړی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د دې لیدنې په اړه په اعلامیه کې د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی له خولې ویلي چې د هند حکومت او د دې هواد 1.2 میلیارد وګړي به په ټولو برخو کې د افغانستان او د افغانستان د خلکو تر څنګ ووسی. دارک په خبر پانه کې وړاندې ویل شوی چې د دواړو هیوادونو مشرانو د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د رامنځته شوي فرصت په اړه خبرې کړې دي او دا یې د سیمې د ثبات لپاره یو ښه فرصت بللې. دا ارک خبر پانه زیاتوي چې ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی د چابهار بندر ارزښت په اشاره دغه بندر ته د غنمو د لومړی محمولې د رسیدو هرکلی کړی او د دې بندر څخه د زیاتې ګټې اخیستو لپاره د افغانستان، ایران او هندوستان لخوا د هڅو په چټکتیا ټینګار کړی. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د هند ولسمشر رام ناث کووند او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره کتلی وو. په دې لیدنو کې هم د هند او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې وې. ولسمشر اشرف غنی نوې ډلې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د رسمي سفر یو ورځ مخکې تللی وو. ریکس ټیلرسن په کابل او اسلام آباد کې له چارواکو سره لیدنو وروسته د چهارشنبه په ورځ په نوې ډلی کې له هندي مقاماتو سره خبرې کوي او تمه ده چې پر نورو مسلو سربیره به ورسره د افغانستان په سوله او ثبات کې د هند رول په اړه هم وغږیږي.
په نوې ډلی کې د افغان ولسمشر او هند صدر اعظم نریندرا مودی د کتنې او دا چې په دې کتنه کې دواړو مشرانو پر کوم مسلو خبرې وکړې په دې اړه مو له اجمل انس څخه واورېدل. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي مشرانو او پوځي چارواکو سره کتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید پر خپل خاوره د ترهګرو د پټنځینو د منځه وړلو لپاره لا نورې زیاتې هڅې وکړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټیلرسن د ششنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پاکستان د پوځ له مشر سره خبرې وکړي. تفصیل له اجمل اندورو.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په شمول د دې هیواد له لوړ پوړو پوځي او ملکی چارواکو سره په کتنه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پیغام تکرار کړ چې پاکستان باید د هغو وسلواله او ترهګرو د بشپړه لمنځه وړلو لپاره چې د دې هیواد له خاورې فعالیت کوي خپلې هڅې زیاتې کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې زیاته کړې د اندېښنو د پګوته کولو په هدف د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي جوته کړه او پکې د پاکستان هغه مهم رول ته اشاره وکړه چې د امریکا او نورو لورو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې شریک کار وکړي. د ټیلرسن په وینا دا هغه څه دي چې په ټوله سیمه کې امنیت راوستلی شي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت زیاتوي چې خغلی ټیلرسن له پاکستاني چارواکو سره په لیدونو کې یادونه وکړه چې پاکستان او د امریکا متحده ایالات د یو باثبات او سولې افغانستان پر منځته کولو په جنوبي اسیا کې د داعش په ماتولو او د هغه ترهګرو ډلو په لمن ځوړلو کې چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښتي شریکي ګټې لري. د امریکا د سفارت اعلامیه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی چارواکو سره په ټولو لیدنو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیو قدردانی وکړه او همدارنګه یې د یوې برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ په خوشی کولو کې د پاکستان د حکومت او پوځ د همکارۍ مننه وکړه. دا کورنۍ چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې د حقانی شبکې تختولې و په دې وروستیو کې په پاکستان کې د وسلوالو له برمته خوشی شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبه په ورځ له کابل د راولپنډي پوځي هوایی اډې ته ورسید. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې پاکستانی چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته سوړ هرکلی وایي او هوایی ډګر ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د متوسطې کچې چارواکي هرکلی ته ورغلي وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي ریکس ټیلرسن د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره چې د بیلابیلو پاکستاني ادارو د لوړ پوړو چارواکو د غونډې مشري کوله وکتل. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره وروسته په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې امریکا او پاکستان موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډایالوګ په پروسو کې پر رامنځته شوي تفاهم کار وکړي، خو په عین حال کې د سیمې ثبات له هندوستان سره د کشمیر کشمیر پر سر د پاکستان په کړکیچ پورې هم تړلې وباله. د فرانسې خبري اژانس وایي دا نه ده څرګنده چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د ټیلر سن لیدلو څومره وخت ونیو، خو نوموړی اسلام آباد ته له رسیدو څخه کم څلور ساعته وروسته د سې شنبې په ماښام هندوستان ته روان شو. دا پاکستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر و. ټیلر سن تر دې ورځ مخکې په کابل کې ویلي وو واشنگتن د پاکستان څخه د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي په برخه کې مشخصي غوښتنې لري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غسپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د بشری حقوقو یو مدافع ډله وایي چې د ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو لپاره یا د پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. فرانس پریس خبری اژانس په دې اړه یو راپور کې ویلي سوریې ته د استول شو کسانو د بشری حقوقو د فعالانو زیاتره تنکی افغان ځوانان دي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو له ډلې څخه اخیستل کیږي او دوی هڅول کیږي چې د پیسو او د استوګنې اسناد ترلاسه کولو په خاطر د سوریې خونړۍ جګړې ته لاړ شي. د دې رپورت لنډیز له احمد تکل اورو.
د بشري حقوقو فعالان وایي هغه افغان ځوانان چې د بیوزلۍ او وزګارتیا له کبله له افغانستانه تښتي د ایران د حکومت لخوا د سوریې جګړې ته استول کیږي. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سې شنبې په ورځ وویل تر څوارلس کلنو پورې ماشومان او مشران په هغو افغانانو کې شامل دي چې د پیسو او قانوني اسنادو د ژمنې په بدل کې سوریې ته استول کیږي. د بشري حقوقو د څار د ټولنې چارواکو او پخوانیو کارکونکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي له 2014 کال راهیسې د هغو کسانو په ګډون چې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري په ایران کې ډېر افغانان د فاطمیون په نوم د وسلوالې ډلې له لیکو سره یو ځای کیږي. دا ډله د ولسمشر بشار اسد د دفاع لپاره جګړه کوي. فرانس پریس د شمس په نوم له یو 15 کلن افغان سره چې په خوا د فاطمیون غړی و خبرې کړې دي. شمس چې له 2014 کال راهیسې دوه ځلې سوریې ته استول شوی وای د جګړه یوازې د پیسو په خاطر کوله. نوموړی چې اوسمهال په کابل کې استوګندۍ زیاتوي کوم کسان چې دلیدلې دي ټول د پیسو او د ایران د ویزې په خاطر سوریې ته تللي او د داسې کس نه دی لیدلی چې دا کار یې د مذهب لپاره کړی وي. د هومن رایټس واچ د اټکل له مخې په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان دیره دي او د ایران حکومت په دوی کې هغه کسان استخداموي چې اړ وي. شمس وایي اوسګارو په کار پسې ګرځېده او هیڅ پلان یې نه درلود چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د نفقې لپاره دې کار ته اړ شو. شمس زیاتوي د ایران حکومتي چارواکو راته ویل چې تاسو به د ازادۍ د جنګیالیو په نوم یاد شئ او که ژوندي راستنه شوئ نو د ایران لس کلنه ویزه به درکړو. د نوموړي په وینا هغو کسانو ته چې د فاطمیون په مرکز کې نوم ثبتولو ته ورځي 1.5 میلیون تومان چې د 4.5 سوه ډالرو انډول کیږي ورکول کیږي. وروسته له دې چې د بشري حقونو د څار ټولنې په اکتوبر میاشت کې د سوریې جګړې ته د کم عمره افغان زلمیانو استول وغندل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ وکړ چې له دې کار ډډه وکړي. هیومن رایټس واچ وایي د ایران حکومت سوریې ته د استول شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو دا ټولنه اټکل کوي چې ښایي شاوخوا 15,000 افغانان د فاطمیون ډلې په لیکو کې په سوریه کې وي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدئ. سولې شورا د دارالنشا رئیس سولې د افغانستان یو مهمه اړتیا بولی، وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید هر اړخیز کارونه ترسره شي. اکرم خپلواک د سه شنبه پورس په کابل کې د جنگ د عواملو او حل لارو په نوم یو کانفرنس ته خبرې کولې او ټینګار یې وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره هیڅ فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. نوموړي وویل سوله باید له کوم شرط پرته حقیقت پیدا کړي. ښاغلی خپلواک په دې څرګندو په دې کانفرنس کې د افغان سمون ټولنې لخوا جوړ شوی او ټینګار وکړ چې مافیایی او استخباراتی ډلې باید له افغان ځوانانو غلطه استفاده ونه کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. د دې خپرونې په دوام کې د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم اوریدلی شئ. خو اوس له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خپرونو او رسپانو د افغانستان په باب څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په یو مطلب کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سفر ته کتنه کړې ده. رسپانه لیکي ټیلرسن دې ګواښ ته چې ښایي د وسلوالو طالبانو لخوا برید پرې وشي له پام پرته افغانستان او عراق ته سفر وکړ. رسپانه زیاتوي کابل ته د ټیلرسن سفر که څه هم لنډ و، خو له هغه هیواد سره د متحدو ایالاتو ملاتړ یې په ډاګه کړ چې 200 وګړي د یوې اونۍ په ترڅ کې د طالبانو په حملو کې ووژل شول. واشنگتن پوسټ د مطلب په دوام د ټیلرسن د څرګندونو هغه برخه راخستې ده چې وایي په طالبانو کې داسې کسان شته چې د جګړې ختمول غواړي، او زیاته کړه د افغانستان په حکومت کې به د هغو طالبانو لپاره ځای وي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خو رسپانه لیکي چې طالبانو د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو په ځواب کې او د خپل زور د ښودلو لپاره تیرونۍ ډله ییزې حملې وکړې او لسګونه پولیس او پوځي افسران او ملکي وګړي یې ووژل. خو واشنگتن پوسټ دا یادونه هم کوي چې د افغانستان استخباراتو هم طالبانو ته یو لوی ضربه ورکړه او د سورګل په نوم د دوی هغه مهم قومندان ونیو چې د انتحاري حملو په تنظیمولو تورن دی. نیوز ویک مجلې د هغې امریکایي میرمنې څرګندونه راخستې دي چې له خپل کاناډایي میړه سره یو ځای د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوې وه او په دې وروستیو کې له خپلو دریو ماشومانو سره راخوشې شول. کتلن کولمن چې 15 کاله د طالبانو په اثرات کې تیر کړل ویلي د دې یوازینی خوشحالي دا و چې په دې موده کې خپل ماشومان ته درس وایي. میرمن کولمن او خاوند په 2012 کال کې چې دا حامله و په افغانستان کې وتښتول شول، او سږ کال د اکتوبر په 12 د پاکستانی چارواکو د ادعاو له مخې د دې هیواد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې راخوشې شول. د کتلن لومړی ماشوم او وروسته دوه نور زامن هم د طالبانو په اثرات کې وزیږیدل. نیوز ویک مجله له ان بی سی نیوز سره د میرمن کولمن د څرګندونو په حواله لیکي چې د اثرات پر مهال د تدریس لپاره ډیر وخت درلود، د همکار تری وخت او خپل ماشومان ته د تاریخ او ریاضی درس ورکړ. خبرونه د کیتلن له قوله لیکي چې وای مشر 15 کلن زوی د ریاضی په درسونو کې ډیر خو جم، تفریق او ضرب د زندان د دیوالونو د مساحت د سنجولو په وسیله ډیر خز د کړی وو. نیوز ویک د مطلب په دوام لیکي کیتلن او میړه یې غواړي خپل ماشومانو ته پاتې زده کړې هم په کورنۍ ښوونځي کې ورکړي.
تاسیزم غغله ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وی ملګرو ملتونو په افغانستان کې مهم رول لوبولای دي او هڅه د قدر وړ دي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وی که څه هم ملګری ملتونو د مهم نړیوال بنسټ په توګه د سولې او ثبات په برخه کې له افغانانو سره اغیزمنه همکاري کولای شي، خو د سولې او ثبات ټینګښت اصل کې د افغانانو مسؤلیت دی. محمد حدیث پردیس په ډیړه مفصل رپورت برابر کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور باوجود هر ورځ یو شمیر بیګونه افغانان د روانو شخړو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول او اغیز د پام وړ او مثبت دی. دغه ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل آزادی رادیو ته ویل که څه هم د سولې او ثبات ټینګښت د افغانانو مسؤلیت دی، خو ملګری ملتونه کولی شي په دې برخه کې په اغیزمن شکل له افغانانو سره مرسته وکړي.
په دې برخه کې تر ټولو وړاندې مسؤلیت زموږ دی، مسؤلیت د افغانستان د خلکو دی، او موږ مسؤلیت لرو چې په دې برخه کې په پوره مسؤلیت سره په پوره صلاحیت سره کار وکړو، مخته پسې لاړ شو تر څو ستونزې مو حل شي. اما دوی چون یو معتبره هستی هغوی همیشه په خپلو برخو کې کار کړی دی او لا هم په افغانستان د حکومت لومړیتوبونو او فعالیتونو لکړی دی.
د اکتوبر د میاشتې 24 نېټه د ملګرو ملتونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو بنسټ د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په کال 1945 کې کیښودل شو او دا مهال د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه یې غړیتوب لري. د نورو ګڼو مسایلو تر څنګ په هیوادونو کې د شخړو هواری او د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته د ملګرو ملتونو مهم ماموریت ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغېز په اړه بیلابیل لیدلوري موجود دي. د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور سره سره لا هم د روانو شخړو له کبله هره ورځ لسګونه بېګناه وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي که څه هم د بیا رغونې او د بشري حقونو د تامین په برخه کې د ملګرو ملتونو له رول څخه سترګې نشي پټېدای، خو دا هم یو واقعیت دی چې دغه بنسټ د سولې او ثبات په ټینګښت کې پاتې راغلی.
دغه معاصره دوره چې تاسو یاد کړل، زه فکر کوم په دې کې خو ملګرو ملتونو د سولې په برخه کې کامله ناکامه پاتې شوي دي او دوی هیڅ ډول په دې نه دي توانېدلي چې خپل اغېز خپور کړي او زموږ ټولنه د سولې په لور وړلو لپاره خپل اغېز ولري، نه دي توانېدلي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز بیا وایي ملګرو ملتونو له لسیزو راهیسې د نړۍ او سیمې پیاوړي هیوادونو ته دا قناعت ورنه کړ چې په افغانستان کې ثبات د ټولو په ګټه دی. د دغه مرکز رئیس رفیع الله نیازی وایي ملګرو ملتونو نه یوازې په بهر کې ونه شوی کړی چې اجماع رامنځته کړي، بلکې په کور دننه هم د شته سیاسي اختلافاتو د حل په برخه کې ناکام وو. خو دا چې د کومو دلایلو له کبله ملګرو ملتونو ونه شوی کړی په افغانستان کې د ثبات او سولې د ټینګښت په برخه کې رول ولوبوي، همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه بشیر عاطف څخه وکړه. نوموړي په اړه راته وویل:
په دې کې شک نشته چې ملګري ملتونه او ملګري ملتونو پورې تړلي ارګانونو او سازمانونو هم د سولې په برخه کې ځینې هلې ځلې او هڅې کړې دي، خو د ځینو ستونزو پر بنا باندې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. او په ټوله کې د ملګرو ملتونو لږ کمزوری چلند د دې لامل ګرځېدلی چې تر اوسه پورې د سولې دپاره یو ټول منلی میکانیزم را جوړ نه شي او د سولې دپاره عملي ګامونه اغیزمن ګامونه پورته نه
شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغیزمنتوب په اړه په کابل کې د دوی د دفتر نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه څه ویلو ته حاضر نه شول. خو په ملګرو ملتونو کې یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو په هڅو په افغانستان کې ګڼ مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني بیا د ملګرو ملتونو پر چارو د انتقاد تر څنګ سپارښتنه وکړه چې یاد بنسټ باید خپلې کړنې لا منسجمې او اغیزمنې کړي. هم هیوادوال بیا د ملګرو ملتونو د رول په اړه بیلابیل نظریات لري، ځینې له فعالیت څخه خوښ او ځینې نور بیا ناراضي دي.
زه ډاکټر سید برهان زیوری یم. یونما چې دی ډېر یو مسمر اساس پروژه ده چې په افغانستان کې، نه تنها په افغانستان کې، په ټول مملکتونو کې دا عمومي بخش لري کار کوي. موږ عملا ګورو چې دا هم په صحت، په سیف د چلدرن کې، په بنیادي توګه په هر بخش کې دا ډېر موثر او کامیاب پروژه ده. موږ د دې نه ډېر خوشحاله یو.
د یونما ماموریت په افغانستان کې بیخي صفر دی. نه د اتوالو پیسه کې کتبې، د اتوالو پیسه کې څه کړي دي؟ اتوال هغه دي ټول ګدایګر دي، ټول دغه دي ښځې هنر ګدایګي کوي. د ګدایګرۍ نه د خلکو د کار په پیدا کولو پیسه کې دوی هیڅ کار نه کړي چې یو چاته کار پیدا شي او کار وکړي.
که څه هم عمومي باور دا دی چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې لا ډېر رول ولوبوي، خو د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزي بیا وایي ملګري ملتونه هم ځینې محدودیتونه لري. د ښاغلي عزیزي په خبره په افغانستان کې دننه د کورنیو ستونزو سربیره ملګرو ملتونو ته د نړۍ د یو شمېر پیاوړو هیوادونو بې اعتنايي هم د دغه مهم بنسټ پر رول منفي اغېز کړی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونس پروگرام خبريږي. او اوسله اسمت ساروان اورو چې په برتانیا کې د سرکونو د ترمیم لپاره د نویو طریقو په باب درته معلومات راټول کړی دي.
په نړۍ کې د سړکونو البته په خو یا خیر سړکونو پر ترمیم ډیرې پیسې لګول کیږي او تر ټولو بده اعلان ده چې عموما پینه شوی ځای ډیر دوام نه کوي ځکه چې شنه کوشیر کیږي. په بریتانیا کې څیړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یوه نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څیړونکي توانیدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګلې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیر یا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلی شي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقې اختراع کړې وایي چې د لمرګلې غوړي سړک نشوي کوي بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپله ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګلې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړی شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د مرګولې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنی چې پر دې چیرنې پنګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د مرګولې له غوړیو کار واخلي.
نا کابل په وخت نیمه بجې کې دونکو دی پام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. له افغان ولسمشر سره په نیو ډیلی کې تر کتنې وروسته د هند صدراعظم نریندرا مودي افغانستان سره د هر ډول مرستو پر دوام ټینګار وکړ. ویل چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له پروسې هم کلک ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې چارواکو ته ویل چې پاکستان د امریکا او نورو لورو په شریک کار د افغانستان د سولې پروسې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مهم رول لوبولی شي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په افغانستان کې د طبي پیښو جګړو له امله د بېزې شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی. په امریکا کې د امنیتي څېړنو یوه اداره وایي روسیا او د پخواني شوروي تر واک لاندې هیوادونه د حقو بهرنیو وسلوالو لوی سرچینې دي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په لیګو کې جنګیږي. د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې له 160 ورځو بندیز وروسته بیا د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه کډوال مني، خو په ورته وخت کې پر ایراني کډوالو د هغو هیوادونو پر وګړو نوي قیودات لګولې دي چېرته چې امریکا وایي خطر ویني. او د سایبر بریدونو یوې نوې څپې د سه شنبې پر ورځ د اوکراین د لوی نړیوالو هوایي ډګرونو مرکز کیف د مترو او د روسیې د دریو رسنیو کمپیوټرونه په نښه کړل.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زموږ مسؤلیت دولت څه دی؟ د ولسمشر وروستی اقدام شي افغانستان د کومل راځي د بندرونو کې تخلیکی یوه بد افغان ترانسپورت لوري د هیواد بلابلو سیمو ته انتقالي کې یو پسې اقدام دی. له ولوري به سره زمکه از بکرې ترانسپورت قوی شي او له بلوري به سره په سیمه کې هغه اندېښنې چې د خلکو سره وي د موټر چلوونکو سره او لسونو سره چې خدای نه خواسته به کیفیت تو کو یا نور بلابل مواد انتقالي کې پدې کې د دې تصفیه وشو او د اندېښنې په لمنځ لاړ شي.
زمانو مسعود ربزیده او د جلال آباد خار اوسیدونکو هم د ولسمشر لوري چې کنفرمان صادر شوه چې به د تورخم د لارې ترانزیتي ګاری نور نه شي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایتونو ته د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی او په دې سر کې دلی شي چې هغه تورسی دلی شي تورخم له سرحد دی خو راوړي افغانستان ته نو داغي به مخنیوي وشي د کار سره.
احمد مد جلال آباد خار یو تنسدین کې د ولسمشر دا ورستی پریکړه چې پاکستانی ګاډي به د خوته نه نه پریخدل کیږي د موږ استایو د دې اقدام موږ هرکلی کوو ځکه چې په دې سره کولای شي چې ترستی کړی نشي دلته سره کیږي دغه مخنیوي وشي.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبري دو په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي البته ګیلې مو پر ځای دي خو دلیل دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونې وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کو ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو د غوستر مرکه کوو نو خبرونه پای ته رسیږي په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبر کړم د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرې دوه پاتې نسی خو یو یادونه کوم چې هر کله نوبت ورسیږي نو پیغامونه مو خامخا خبرېږي لمړی به ورسو د هلمند ولایت یو اوریدونکو ته چې په عمان کې د افغانستان د سولې خبرو په اړه خپل نظر څرګندوي بیا به نور پیغامونه هم راوخلو
السلام علیکم احمد قاسم دوه کوم د هلمند ولایت څخه پیغام درځم په مانګ چې کومه غونډه روانه ده د افغانستان د سولې د پروسې سره ډیر مرسته کوي ځکه دا هیوادونه په پاکستان سره په شعر اولی تر څو د سولې د بهیر سره ټول طالبان یو ځای کړي ځکه د پاکستان پر ټول طالبان باندې کنټرول لري او هڅه کوي چې نور به د کنټرول څخه خلاص واخلي او افغانستان ته نور سوله راوړي
السلام علیکم زه وکیل احمد جړی ولسوالۍ څخه خبرې کوم ما موضوع دا غږ ده ډاکټرانو د ولته جړی ولسوالۍ کې د ډاکټرانو ته سړی واسي د خپل پښتنه د څو کې کوم مریض دی د خپل مریض بیان سره کې واره د پراغه مریض باندې هغه دوا درښنه نه یو دغه معاینه استه کستر دی د وستانې شارت هغه د واچ درکنه د ډیرو پیسو له درکې چې راځي ادوات سره وخره هیڅ فائدہ نه کوي ما دا غوړل چې حکومت ولي یو کمپاین پر باسي و
السلام علیکم وزارت معرفت نه غواړم چې د شرزاد ولسوالۍ په شرزاد ولسوالۍ په تو په سلاو ګندماز مارکیټ سیل او انداسې ورته کټ سره یاګا مې کو دي سیل کې د کرزی په اوله دوره نه په دومره دوره باندې د جنسانو څنګه بنشي دي تقریبا په هغه وخت کې تر 15 مخکې مو پوری 6000 او 3000 څنګه دي چې هغه په 15 او په 3000 په دریم سیم کې او هغه د کرزی د دومره دورې نه دی خاطر د جنسانو څنګه او چې بنشي دي ترو سفر باندې بیا هیڅ معرف او پدې کې چې سره نه دولتي چارواکو ځمنې کړی او عملي کړی تر اوسه پر زموږ د شهزاد وفالې چې څومره کاریګان دي ټول خوندي بس پر باندې نو غواړم د معرف نو د تاسو د رادو د لارنګ چې د رښتین زموږ د دې نیول شي او پدې کې موږ سره کومه کوم کاری وشي
سلام علیکم دغه پیغام دا چې راشيری مالونه لوګه ست شو ډیر سخت غزره مخ هم شو مالونه نه پریږدي په ځان ټول ست کړه یې ستلار راځي ګډانګو چې هي مالونه ټول راشته وي ستل موږ د افغاني پر وای نه دا د موږ هو خرغامه موږ دې ته ست کړو نو مالو دې ته خلاص کړو راشر کړي ټول مالونه څو چې څنګه مزغو وکړو نه دی دی غوړ خاتمه شسان په نیمه مانو کومو څو کومو د چرکړې موږ سر څو د خدای فامان
دا پکیا سم کني ولسوالینا سمولا خلینی چندر خبرې کوم فلور کوم حکومت خوښتن لرم چې دا سم کني او ترمن دې د خېلو په سرک باندې کوم کار روان دی خام کار روان دی او دا کار ډیر پټک سره بهتر سره شي او دا سړک باید پوخ شي خام سړک هیڅ پیدا نه لري دا ډیر څه بیا خرابي
مثلا دای ته کندهار ولایت هغه څنګه ولسوالي دته یو مټر نو په ځای د الوی د پوښتنه د سیند د نورې راته شوه تاسو مې مصطفی سره شریک سی باغونه مې نه اره باغونه یو مختبه او برباد ولې دا باغونه باید ځکه دې ته مت دې مې ترایلا کې دا په طالبان باندې چې نسندواله هغه یې راځه د ښار څنګه راځي او سوري په زابل په غسان او طالګه خالقه یې او د غسان دی د کومل باندې د باغو چیر باندې کوي جنریټر چې مدا یو مشين چاله نو دا به تل دې مو سره راځي نو دا یې د شتل وکړو چې واه موږ راغواو یو دی دا نور مشران اله کې دا چې جای اله کې نو مشران کټ اند ولا سوالي لا یو نه لګي نو چار وخت یې نو اخر بل اخر ته وکړو دا نو د دولت په ځای کار پیدا کړي چې موږ وکړو دغه مو څه کې کړه چې دا څنګه وځي نو دا هغه څه وسته دا هغه څه نو دا ډیره علاقه ده دا ورته 3000 فور کلی پروسی دغه د چارا چې دې تیر په کړی چې موټر یې په بند کړی اخیری ما دغه مجبور کړی چې موږ ته چمو کو کار دراس په طالب سره ودی سره دولت سره ودی دا افغانستان کې شانې کړی نه بس وی وصله
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
السلام علیکم جناب دانان اند غزنی دی ولایت خبر کومه دا هرات ته ځکله وم په هرات کې 1500 دی هرات باندې پرته دی نه څوک پښتنه کوي چې چا کال وته نه چا درې نه څو ته لې تاسو ډیره مهرباني چې خپلوانو ته یو غاډي اسلې نه ستاسو یو کوم نه ستاسو دې خطونه یا لدې سره یادا وکي چې دې دا خلک ته خبر کړي دا ټول لږه شکایت دی یعنی چا ورکی دلی دی ورسی پختنه دی وکي خپل تله و نیمه روز غکته مومن چې مومن په نامو باندې ورینې پختنه وکړه ظاهر خنه وکي نو مې د ستاسي و پختنه دی یا یو دغه دی وکي خدای په امان.
الو السلام علیکم زه د کندهار څخه آزاد خبرې کوم. ما د ولسمشر څخه او د وړکو چارواکو څخه دا هیله ده چې په ولسي جرګه کې تر ټولو افغانستان په ټول افغانستان کې تر هر ځای زیات فساد په ولسي جرګې په وکیلانو کې دی. که دغه د وکیلانو فساد ختم شي نو په ټول افغانستان په هر اداره کې د امنیت او سولا امن او فساد به ختم شي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې دا زما پیغام لوړ پور چارواکو پورې ورسوي نو ډېر امنیت او فساد به ورک او امن به راشي. او بل مې دغه هیله ده چې کم رئیسان کم مشران چې دوی په دولت کې یا په خپلو دغه ریاستونو کې خپل کسان تاکي خپل نږدې عزیزان یا د پیسو یا د رشوت مقابل کې تاکي ما هیله ده چې دغه فساد ختم شي او هر ځوان ته خپل حق وسپارل شي. ډیره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم آیت الله. کومه پیشنهاد دا ده کو ډاکټر صاحب اشرف غنی واړی چې افغانستان د پیشرفت په لور وخوځيږي. دلیلی سندونه او شړې دشتې دا باید په نظر کې ونیول شي او هرې دشتې ته باید دوی وبوجي کې خو د شرکتونو او د پارلمان د دغه وکیلانو کپنین نه دولت باید خپل د وزارت پلان د مخې یو داسې یو شرکت برابر کړي چې په هغه کې تجهیزات او کار په خپل وکړي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروم. اشرف غنی احمدی او مرګر ملتونه باندې غږ کوم. اشرف غنی احمدی وایم چې مهاجرین په کابل کې سرپناه ځای نه لري. هر مهاجر ورته دی دیوه ومره ځکه سرپناه ورکول شي او دا ډالر دی ورته چې بیره $300 دی ورته ورکول شي. مهاجرین د لارې کرانه دی ډیر زوبل دی ډیر کړي دی بیره $500 ورته ورکول شي. مننه.
السلام علیکم. تاسو څنګه یاست؟ نو ویلی چې زنګ سوالې ده د هغه د اسکر کوډ د کنده کې هاس په اړه کې لمیم نمبر 1 کې ل ملي ور دي لسربازانو څخه ما دا غوښتنه ده چې شخصا په 19 باندې د اسکر وته د کابل له بختر بانګ شي معنا د پیسې ورته ورکړو چې دا به ډیره خبرې ونرمند محمد شفیع د کنده اوسیدونکو. السلام علیکم.
د کندهار سبب چې خبرو کوم چې موږ په افغانستان لپاره د غډیر مشکلات چې وسوي د کرزی د شپږ کال وروسته څنګه سره لري په چټن کې سي نو کړ چې څنګه په دوه خو دوه باندې د خطاوې یا نشه د دوستي لاسته نه پرې ورځي او تاسو په دې کې تاسو طالبان مشينه نو کړې لا کړ په خپل اداره کې چې نشه په اسکل د حکومت په خطرناک وخت او زارم چې په ټول خرڅې دي چې خلیفہ دوه باندې وخت کې خپل وخت ځای کې زموږ وخت نه ځای کې پوره په نن خطر دی. دا چې کله هر ما شروع شي پاکستان فزر نه اسلام جوړ شي پاکستان کې شي خطر شي پاکستان کې هغه چې ساده پاکستان د دربار کې او پاکستان کې به خطر نه راځي ټول خطر مو پاکستان فور کوي.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
منګه خدای پیغام ضرور ازادي راډیو سمنن کوم پیغام خور کې منګه مهاجر ورو دي زابل محمد حسن خبر کوم. منګه دا ډیر څلور کار کوي په غزنی کې کارټونه را نوړې دي چې موږ څه سمځي کیدل کوو نن څه کراتي نشي راتي هر وار چې موږ ورته منګه 2000 3000 افغاني غواړي منګه څنګه کنه راتي دا موږ ته دي هم ذکر راکې یا دې جواب راکې.
بل سلام علیکم ورو حضرت لیم د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې
پیغام هو زما دا دی ورور چې په کونړ ولایت کې څو نورو سره په ملي اردو کې قرارداد کې مرسته پیږرا کړل زمونږ د اشرف غنی صاحب نه دا خواهش دی چې هغه د فرمان صادر کړي موږ کول اردو ته نه وایو خو کول اردو کې موږ سره څوک دا نه مې زما د رئیس جمهور نه دا پیغام دی موږ ته یې لاره یې زمينه راوخې ولې موږ د افغانستان نه موږ د دې لوی وګړي موږ خدمت حق نه لرو په کونړ موږ مشتاتون لوی لوی زمينه دې پیني پیږرا کول همدغه پیغام دی وسلام
السلام علیکم د ازادې رادیو د سبتون کې ماشین لارې څخه د خپل حق پوښتنه کوم چې یو لس کاله مې کېږي په نازمې عامه کې د پنځمې لیوا ګرجیز د درېیم کنډس د پکتیکا مربوط یم په هر حال په هر ځای کې مې په هر ولایت کې مې وظیفې اجرا کړي دي خو ما ته تر اوسه خپل حق نه دی راکول شوی په لومړۍ ساترمنۍ کې پاتې یم آیا د رئیس جمهور څخه مدا غوښتنه ده د ازادۍ رادیو د لارې څخه د خپل حق غوښتنه کوم
زه حمید الله د زابل ولایت میزان ولسوالۍ نه خبره کوم موږ غواړو چې زموږ سره یو کومک وشي زموږ اوبه ډېرې وچې دي د انارو او د انګور باغونه مو وچ شوي دي موږ غواړو چې ولسمشر ته زموږ دا خبر ورسېږي زموږ ډېر د اوبو د خواسه په تکلیف یو زموږ سره یو کومک وشي وسلام
السلام علیکم زه یو باندې په پولیسو کې زندان ده دریم بلاک مافز طرف تاسو کې پولیسو کې زندان کې په دریم بلاک کې پمشریانو په چې دي جنې بنديان دي چې او د طرف یوري دي چې سي بنديان او تاسو سي بنديان په چاته نیو ده یو مولای شکو وال چې سي سي مو مقصد هغه په قتل ورسول او خپل ژوند د لاس څخه څو نفر زخمیان کړي چې دا سره پران کریمو د مدرسې مشر مثلا نو دولت چې ده دغه ټول هغه چې دوه فر بنديان چې هغه څنګه کا جرم سزا
ما پیغام دا به چې د کرام صدر تلوار نو سې د پاکستان ارکلې وکي ګر کارونه په پاکستان کې د پاکستان تر سر لاندې ګر د فساد پروت دی پاکستان باندې د فشار او د نور کارونه باندې پر مخ وناسي والسلام
السلام علیکم علي خانم د بغلان ولایت د پیلخمنی د نوبد د سرخوټه لکلینه میزمو حل دی د حکومت خدای له لارم چې موږ په ځای کې د سلام تریجی کوشش کار نه کوي دا علم ده چې دا دغه لاسین حال کې مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمه زما یو پیغام دی د افغانستان د مشرانو او د دفاع وزارت او د نورو غټو غټو چارواکو څخه چې موږ د ارغندا او د کندهار ولایت د ارغندا او د ولسوالۍ د ناګان د کلی څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدو چې دلته موږ پر دغه منطقه کې د کندهار د ارغندا او د ولسوالۍ د ناګان د کلی په داداشته کې زموږ مځکې د ولی دي د ولی مځکې او د اوبو مو د باوریانو دي اوبه په ماشینانو په دغه شمسي اندارو راکاږو نو د چا د درې جریبه د چا د دوه جریبه د چا د لس جریبه د چا د شل جریبه چې هر یو ورور ستړي خلک دي مسکینان او دربدر خلک دي دغه د منچکې چارواکي اله کشران او کمزور الکوان راسته زموږ باویانو ته بس وای لوړ وتا تراسي د کال څخه زموږ څخه 15,000 اخلي انو کله چا د یو جریبه کله چا د لس جریبه و کچا وصول درلودي کې نه درلودي مسکینان دربدار خلک دي نو زما د غټو خلکو سره او د غټو چارواکو سره دا ویل ده چې زموږ د کندهار د غټو چارواکو سره دي معلومات ونیسي کې چیرې قانوني مالیه یا د وزارت خوا یا د کومندانۍ د خوا یا د ولایت خوا زموږ څخه د مالیه په توګه اخلي خو خدای جراوري هغه زموږ حکومت دی زما خپل درې ورونه په دغه کې په شهادت رسېدلي دي په دغه حکومت کې، نه دې کونډیانو ته ګوري، نه دې یتیمان ته ګوري، نه دې مسکنۍ ته ګوري، بس کشران لچګان الکوان یې درته راواخېستئ، نه دې سپینزرتوب ته ګوري، نه دې مشرتوب ته ګوري، نه دې یو بل دغه ته ګوري، بس د دوی خولې اورډک کړه، دوی ته پیسې ورکړه، یو کال نه دی، دوه نه دی، که چې موږ ته دې یو چیک راکوي، موږ حکومت ته خپله مالیه خپل شی ورکوو، او داسې داسې نه یې چې وروره هر غل وغدی یو کال یې یو راساخلي، بل کال یا بل وایي ما پرېښی دی، دا بل یې اخلي، بل کال یا بل، دا څلور کاله کېږي زه خپله قسم په خدای دې دا روپۍ ورکوم، بالا وروره پنځلس زره روپۍ پر هر باوړۍ پر هر سړي باندې دی اچولی دی، دا نه زموږ ولاکه خیر دی، نه زموږ ولاکه که د دولت سره کومک دی، او زموږ سره دغسې ظلم کوي. وسلام، زما دغه پیغام ستاسو ته رادیو د لارې څخه ورسوي.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري.
زموږ له محمد کندهار څخه خبر کوم چې د افغانستان ټولې مدرسو ته د پام وکړه، چې په دغه مدرسو قسم قسم حالات خرابېږي، رقم رقم مدرسې جوړېږي، هلته پاکستان لاسونه پکښې کوي، دا ټول مدرسې باید ریجستر شي، د قانون لاندې شي، او په دې کې قسم قسم شعر افغاني درسونه وسي، اسلامي شرعي درسونه وسي، داسې نه وي لکه د پاکستان ده ټول په خطر کې واقع شي، د افغانستان ته یو خطر واقع شي، او ټول د وزیران شورا ته باید داسې خواهش موږ کوو چې د افغانستان لپاره کار وکړي، د پاکستان په ضد باندې هره ورځ نوی پلان جوړ کړي، د پاکستان ته وګوري چې هر ملک په خرابو دی اخته دی، دغه دا ټول ملک څه ملکونه دي اسلامي د دغو سمرې سره ټولوي، ورکوي او خپلو طالبانو په اصطلاح طالبان ترکیې نور خطرناکو ډلو ته ټولوي، د دغو لپاره کومک کوي، پاکستان په ضد هر کوم نوی پلان باید جوړ شي، دا زموږ دښمن ملک دی، زموږ دوستان دي، ترسونه خواري وکړي، دا شل کاله کېږي هغه مرستې راځي، د پنځوس ملکو دی، او پاکستان جواب موږ نه لرو، د دغو لپاره باید کار وشي، هر وخت د پاکستان په ضد باندې دا زموږ لپاره لوی خطر.
سلام علیکم، زه یو دې تورخم ډرایور یم، موږ دا موټر په جلال آباد کې حکومت را ایسار کړي دي، ترانسپورټ ترافیک ورته ولاړ دي، او موږ مخکې هم ټلیفون درته کړی، اوس بیا هم ټلیفون درته وکړ، کوم شل زره پنځلس زره روپۍ ورکوو، موږ ته بیا اجازه راکوي کابل ته مخوسي، او چې شل زره پنځلس زره روپۍ نه ورکوو نورې موټر بېغامه کلار درولي دي، او موږ ته هېڅ اجازه نه راکول کېږي. وروره دا آزادۍ له خبریالانو نه مشکل ټول چې دا خوا صحیح کوو، چې وروره کجاره چې دغه خبره دې موږ حکومت ته ورسوي، او یا تاسې خبریالان تورخم ته راولېږئ چې دا ډریوران په خپله ووینئ، په خپله ورته وغږېږئ ورسره، او له تورخم نه یې ونیسه وروره کجاره تر جلال آباد پورې، ټول دا څه د افغانستان غله دي په موږ باندې اخته دي، پیسې ټولې خوري دي، نون والا راته پراته دي، له کامه کامه راغلي دي، ټول داته پراته دي، پیسې ټولوي وروره، کې غار پلول حکومت هم نه پرېږدي، ترانسپورټ هم نه پرېږدي، پاکستان کښې کله واره ستونزه راته جوړه کړي هلته هم نه پرېږدي، نو دا موټر دې د څه شي دپاره نیو درولي دي، او د څه دوی تر غواړي، یا دې بالکل په بارډر باندې په تورخم باندې بند کړي، چې د پاکستان نمبر پلیټ ګاډۍ نه را پرېږدي، چې تاسې هم پاکستاني او ګاډۍ مو هم پاکستاني دي، او که بیا هم هغلته نه بندوي، نو بیا دې موږ ته اجازه راکړي، نو موږ دې نه ځوروي، د پیسو دپاره دا غله راوتلي دي، دا دې څوک څه دا غلا کوي، او دا چا په اجازه باندې درېدلي دي، دې پوښتنه تاسې موږ ته وکړي.
بلې، السلام علیکم، ګران یم د شایسته کندهار څخه، از ما د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه دا خواهش دي چې په ټولو پوستو کې چې دغه کشران الکوانجې راوباسي، دغه په نشو اخته کېږي، په نور ناوړه کارو اخته کېږي، نور شاکه کارونه پکې، عمومي دې امر وشي چې د ټولو پوستو څخه دې دا کشران الکوان راټول شي. مننه د ازادي راډیو څخه.
الو، السلام علیکم، مال اسلام نه تور سیږي، افغانستان د غزنی ولایت ته ډیر دوله سالي نه معلوم دی چې څنګه شېما بلیاز دی، خدای بلیاز دی، قران تاسو ما خبر یو دغه ته ورسو، یو د حکومت توالو ته د پدیر بد ورس د ډیر بد حال دی، مرشکاک چې لرو نه وګلرو نه مکتب ته نه یو بل شه ته نه خارج نه خست نه بس څه به کوو، ساراتم پریدینه، پاکستانم پریدینه، ایران تم نه پریدی، د تم نور شای بوسکی نه نه پیدا کیږي، سوای وکړي اجي دای ما پیغام ده که چا له ما چې پکتنه کوله دغه شمارک بیا وختوای، بس ما ته به زنګ وایي، نور خبره درته غواړم، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه مېرمند ولایت سنگین د وسوالی نه اړیکه نیولې، د سنگین په وسوالی کې چې په نیو شبکې کار نه کوي.
سلامونه او احترامات،
سید کریم خبر کوم د کابل د سوز ولسوالۍ نه والا چې ورور د ازمو پیغام تاسو زما پیغام نه سوړ ډیر ګلمنې مورور مو خو غریب خلک یو د تباټه کې خسته چو ما د پاسپورت مسله نیولې و او په ځاني د ایشو هغه نه ورور کې بل څه اساس کو او رانه د بانک چټو نه مکمل اساس نه درنه واغستل او سوس واري ور نن می سړي دشتم او ورځ ته زم راځم دلته ورور بچیان به په غاړه دي د کارم وتري ورته د سره د پښتون اواز څوک نه اوري دا څنګه چل دی ورور دا سره هم کار دی وسلام په احترام مخم خس
بلې السلام علیکم د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ سره په تماس کې نوم یې جاوید دی زما د وزارت سره یا د لوړ رتبه چارواکو یا لوړ مقامات سره دا هیله ده چې په شاولیکوټ کې کوم شپنیز د شپې عملیات کیږي چې په هغه کې ملکیانو ته تاوان نه ورسیږي وسلام
دوستانو پر بیلابیلو موضوعاتو مو تاسو نظرونه شکایتونه ستونزې او ګیلې واوریدلې او د ژمنې سره سم می درته خبرې کړې خو د دې وکړي چې اړوندو چارواکو هم اوریدلې او د هواري په برخه کې جدي حل ځلې وکړي دا هم باید ویم چې په دې پیغامونو کې د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندېږي د تاسو خبرونه ده او تاسو د نظرونو او ستونزو پر اساس جوړیږي نور پیغامونه هم را رسیدلې دي بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې وخت هم دومره دی او موږ په نور خبرونو کې درته خبرو خو تاسو کولی سی بیا هم مشته خپل ستونزې او شکایتونه راولېږي ازادي رادیو په امانت سره خبروي او تر چارواکو رسوي د ټلیفون شمیره د خبرونې په ورستي برخه کې درته اعلانېږي در سره ویل کی زما د همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې مرسته سره کوي تر بیا مو پر خدای سپارم علام مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
my
زبط فاتا یا کزار شکنا آئے زبط فاتا یا کزار شکنا شکنا آئے زبط پاتا یا کسار شکنا ایتا وطن دا بیو رکازو یا دا زڑگی سرا بس دے یار شکنا دا دے غم جن وطن پخڑو دختو زبط پاتا یا کسار شکنا زبط پاتا یا کسار شکنا
آزادی رادیو لاونه تر وو